د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. په دې خبرونه کې مو وړاندې په کابل کې د یو شمېر کسانو د اعدامېدو د حکم د اجرا له وخته خبرو، خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې د ملګرو ملتو د اټومي څارنې کارپوهان نن په تهران کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. همداراز دا خبر لرو چې د اسلامي دولت وسلوال نن د سوریې له کوردي ځواکونو سره د کوباني ښار په کوڅو کې په جګړو کې ښکیل دي. د دغو او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورني خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
د خبرونو سرچکې د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي سبب هغه 15 تنه اعدام سي چې په پغوان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ په شزینه غړو جنسي تیری کړی دی. د هرات د مرکزی زندان د زندانیانو لسکونو خپلوانو نن د دې ولایت د والي دفتر مخې ته د مظاهرې په ترڅ کې د زندانیانو د دوسیو د ژر څېړلو غوښتنه وکړه. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یو شمېر تصفیه عملیات پر مهال یو شمېر وسلوال وژل سوي او ژوند یې نیول سوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي سبب هغه 15 تنه اعدام سي چې په پغمان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ پر شزینه غړو جنسي تیری کړی دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن خبریالانو ته دا خبره تایید کړه، خو ویې نه ویل چې دا کسان به څنګه او د کابل په کوم ځای کې اعدامېږي. د پغمان د پیښې 15 میلیونو ته د اسلام محکمې د اعدام سزا واوروله، چې وروسته پخواني ولسمشر حامد کرزي د واک په وروستۍ ورځ کې هغه حکم توشیح کړ. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل ولسمشر اشرف غنی احمدزی نه غوښتي چې د دوو کسانو د اعدام حکم لغوه کړي. د هرات د مرکزی زندان د زندانیانو لسګونو خپلوانو نن د دې ولایت د والي د دفتر مخې ته د مظاهرې په ترڅ کې د زندانیانو د دوسیو د ژر څېړلو غوښتنه وکړه. دوی د دې ولایت د عدلي او قضایي ادارو مشران په پراخ اداري فساد تورن کړل. د هرات والي سید فضل الله وحیدی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې ټاکل سوی د دې زندانیانو د دوسیو د څېړلو لپاره د ولسمشر احمدزی لخوا یو پلاوی هرات سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د مرکزی زندان یو شمېر زندانیانو د تیرې وی اونۍ راهیسې د دوی د دوسیو د نه څېړلو عمل د نه خړلو احتساب کړی دی. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یو شمېر تصفیه عملیات پر مهال دوه انتحاري حمله کوونکي، یو منشخونکي وژل سوي او څلور نور وسلوال نیول سوي دي. د دې وزارت لخوا په خبر سوي اعلامیه کې ویل سوي چې دغه انتحاري حمله کوونکي په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې هدف ته تر رسیدو مخکې د ملي اردو سرتیر لخوا وژل سوي دي. اعلامیه همدارنګ زیاتوي چې په هلمند ولایت کې د یو لړ تصفیه عملیات پر مهال څلور وسلوال مخالفین له یوې اندازې چاودیدونکو موادو او یو سره چرډوله موټر سره نیول سوي دي. وسلوال طالبان نو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلې. دا د افغانستان اړوند خبرونه نړیوال خبرونه چې نقا الکوزه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې کارپوهان نن په تهران کې د ایران د اټومي پروګرام د پاتې مسلو په اړه خبرې کوي. د نړیوالې ټولنې څارنې موسسې مرستیال رئیس تیرو ورجورانتا او ملګری هیئت په داسې حال کې تهران ته تللي چې دا موسسه غواړي معلومه کړي چې د ایران اټومي پروګرام د پوځي مقصدونو لپاره دی او که څنګه. ایران د اګست په 15مه ونشو کړی چې د نړیوالې اټومي څارنې موسسې لخوا غوښتل شوي اسناد برابر کړي. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د دوشنبه په ورځ په ماسکو کې ویل باور لري چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونه به د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نومبر د 23مې ضرب العجل پورې وروستی تړون لاسلیک کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ لپاره موظف شوي کمشنرې فدریکا موګیرینی په بروکسل کې ویل که چیرې د نومبر تر 23مې پورې تړون لاسلیک نشي دا به ډېره ګرانه او پیچلې وي چې له دغې نیټې وروسته د بل کوم تړون رامنځته شي. د اسلامي دولت وسلوال نن د سوریې له کوردي ځواکونو سره د کوباني ښار په کوڅو کې په جګړو کې ښکیل دي. تېره ورځ د دې سنی بنسټپالې ډلې وسلوالو د ښار په ختیځ کې ځینې ستراتیژیکي برخې نیولې وې. د اسلامي دولت وسلوال د سوریې د کوردي ښار کوباني د ختیځ او لویدیځ پر لور پر مخ وړاندې تللي. د ښار په لمنو کې د ترکیې پولې ته نږدې په یو شمېر ودانیو او درې سیمو واکمن شوي دي. له ترکیې څخه راپورونه وایي د دې هیواد پوځ د کوباني ښار د هغو کورد اوسېدونکو مخه نیسي چې د جګړو له امله له پولې د اوښتو هڅه کوي. عین شاهدان وایي د امریکا په مرشي تلافي ځواکونو جنګي جټ الوتکو تېره شپه د کوباني له پاسه د څو ساعتونو لپاره الوتنې وکړې او سهار وختي د ښار په ختیځو او جنوب ختیځو برخو بمباري وکړي. د سوري کوردي ځواکونه وایي بمباریو د اسلامي دولت د وسلوالو حملې په شان دي تنبولي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیم زاده د دې هیواد د یوې مخالف ډلې غړي چې په دوشنبه ښار کې د حکومت ضد مظاهرو غږ کړی جنایتکاران وبلل. رحیم زاده نن د روسیې تاس اژانس سره خبرو کې ویل د ګروپ څلیرش په نامه تحریک غړي جنایتکاران دي، په بهر کې ژوند کوي او په تاجکستان کې په بېلابېلو جرمونو تورن دي. د تاجکستان خبري رسنۍ وایي د دغې تبعید شوې ډلې مشر عمر علي قواتوف د انټرنټ له لارې پر خلکو غږ کوي چې د اکتوبر په لسمه د دوشنبه ښار په مرکزي برخه کې اعتراض ته راټول شي. په تاجکستان کې چارواکو د فیسبوک او یوټیوب په ګډون په سلګونو انټرنیټي پاڼې بندې کړې دي. د تاجکستان د مخابراتو وزارت وایي دوی د انټرنیټ په بندېدو خبر نه دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي نړیوالې ټولنې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د بحران پر وړاندې جدي عمل نه دی کړی. دغې ناروغۍ شاوخوا 3,400 کسان وژلي دي. جمهور رئیس اوباما د دوشنبه په ورځ د ایبولا ناروغي د متحده ایالاتو د ملي امنیت تر ټولو مهمه مسله وبلله. د زیاته کړه د بهرنیو هیوادونو پر مشرانو به فشار واچوي چې د دغې وژونکې ناروغۍ پر ضد هلو ځلو کې په خپل ټول وس او توان برخه واخلي. د امریکا جمهور رئیس وویل متحده ایالاتو ته د ایبولا ناروغۍ د سرایت امکان ډېر کم دی، خو زیاته کړه ای غواړي په ټولو نړیوالو ډګرونو کې د هغو کسانو لټون او څارنه زیاته کړي چې د ایبولا په وایرس اخته د لویدیځ افریقا هیوادو څخه راتلونکي کسان د هیواد ته داخليږي. په عین حال کې په امریکا کې په ایبولا ناروغۍ اخته شوی امریکایي د ټیکزاس ایالت په روغتون کې په ډېر بد حالت کې دی. له بلې خوا په هسپانیا کې یوه نرس چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا په وایرس د اخته شوو عیسوي ملایانو پالنه کوله په دې ناروغۍ اخته شوې ده. او روسي خبر دا چې د جنوبي کوریا دفاع وزارت وایي د شمالي او جنوبي کوریا او سمندري غزمو نن لانجمن ساحلي پولي ته نږدې یو پر بل ډزې وکړې. د جنوبي کوریا دفاع وزارت وایي د شمالي کوریا بیړیو له حدودو سرغړونه کړې ده. د دې وزارت یو ویاند ویل دا پیښه له شمالي کوریا سره د ګډې پولي جزیرې یون پیونګ ته نږدې شوې او په دغه وخت کې د شمالي کوریا د سمندري غزمې یوه بیړۍ د جنوبي کوریا اوبو ته داخله شوې وه. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوی ده چې سبا یو شمېر کسان په کابل کې اعدام شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه څه نظر لري؟ وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. دا به هم واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسمشر له فرمان وروسته ژمنه وکړه چې سر لننه به په پولیسو کې د اصلاحاتو لپاره تصفیه پیل شي. امریکایي بي پیلوټ الوتکو په 48 ساعتونو کې پر شمالي وزیرستان دوه ځلې بریدونه وکړل. د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چیرل شوې چې د موسمي ناروغیو مخه څرنګه نیولای شي.
چستونی می درونچی جو شوبو کې مالګا چوم او دغه بخار کش کوم د پیزله طریقه او پستونه کې غرغره کوم.
د سپورت پونیس پروګرام کې د آسیایي اولمپیک لوبو په ترڅ کې د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ په اړه اوریدل شي.
کرکټ په چاته د اولمپیک د سیالانو په منځ کې د افغانستان نوم لوړ کې دوه مقام یې واخیست.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې سبا به هغه 5 کسان اعدام شي چې په پخمان ولسوالۍ کې نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د بې کورنۍ پر غړیو جنسیتي رای کړی و. د دې وزارت وایان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبري اعلانو ته دا موضوع تایید کړه، خو د اعدام د څرنګوالي جزئیات یې ورنکړل. په دې اړه تفصیل له کابل د ناجي صافی پر راپور کې.
سره له دې چې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل د بغمان پیښې د 5 مجرمینو د اعدام حکم د لغوه کېدو غوښتنه کړې، د کورنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبه په ورځ به دغه مجرمین اعدام شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته دا مسله تایید کړه، خو وی نه ویل چې دغه کسان به په کوم ځای او په څه ډول اعدامیږي. نوموړي همدارنګ ویل چې دغه کسانو په اعدام کې به ځنډ رانه شي.
کوم کسان چې د پخمان په پیښو کې ښکېل و ټاکل سوی چې سبا ته اعدام شي، خو ډېر جزئیات په دې اړه نه لرو چې په کوم ساعت کې به اعدامیږي.
خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د پخمان د وروستۍ پیښې عاملین به د سرخیپله په زندان کې اعدام شي. د اګست په 22مه د پغمان او قرغې ترمنځ یوې ډلې د پولیسو له یونیفورم څخه په استفادې له موټر څخه سپړلې کاته کړل. نارینه یې له تړل کېدو وروسته پر څلور ښځو یې ډلیز جنسي تیری وکړ. له دې پیښې وروسته د کابل استیناف محکمې د سپتمبر په 15مه د اووه تنو محکومینو څخه 15 تنو ته د مرګ یعنی د اعدام سزا او دوو نورو هر یو ته د 20 کلونو بند سزا تایید کړه. د افغانستان سترې محکمې هم د سپتمبر په 24مه د مجرمینو سزا تایید او پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی توشیح کړه. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له جمهور رئیس ښاغلي اشرف غنی احمد دینه غوښتي چې د پغمان د پیښې عاملانو ته د اعدام سزا چې د پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی له خوا توشیح شوې لغوه کړي. خو یو شمېر عام وګړي بیا د افغان حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي چې د چهارشنبې په ورځ به د پغمان پیښې 15 مجرمین اعدام شي. یو شمېر کابل خاریانو ازادي راډیو ته وویل چې په دې کار سره به د مجرمینو جنایتونه راکم شي.
زما نوم عبدالجلیل دی. مجرمین چې هر څوک هغه مجازاتی
پخوانی رئیس جمهور هغه جزا ورکړې ده باید عملي شي.
چې زوردار خلک ستا چې د دوی حمایت کوي. زما ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې دا خلک ژر تر ژره اعدام شي.
له بلې خوا یو شمېر افغان څېړونکي وایي که چیرې دا 15 کسان په افغانستان کې اعدام شي نو په دې هېواد کې به عدلي سیستم ښه شي او د ښځو په وړاندې به تاوتریخوالی هم کم شي.
د ناجي صاحب راپور مو اورېده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د پخمان په پیښه کې د شکیلو کسانو اعدام ول د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې ګټور بولی خو وای د دې کسانو د محاکمو پر مهال لبیړی کار واخیستل شو. د دې کمیسون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې مدافع وکیلانو ته لازمه موقع ورنکړل شو څو د دې کسانو د محاکمې پر مهال خپل دفاعیه وړاندې کړي. له شاغلی بیدار سره زموږ همکار اسد الله الدین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون عکس العمل د دې 15 کسانو د اعدام په اړه څه دی؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د شروع د دغه قضیې نه اظهارات په دې اړه باندې د رسمي اعلانې او د اظهارات په ترڅ کې وړاندې کړي دي. زمونږ د شروع نه د دې قضیې په اړه باندې یو دوه نظر وو. یو دا چې په دې قضیه کې لکه په نورو قضایاو کې د یو عادلانه محکمې ټول ارکان او اجزا چې باید مراعات شي په دې قضیه کې هم باید مراعات شوی وای. دویم نظام د عدلي او په قرار صادرولو کې عدلي نظام زمونږ باید مستقل واوسي او د هر نوع نفوذاتو نه باید مبرا واوسي. کله نه چې مونږ په دې اړه باندې وینا کوله دا خبره هم په دې خبره وه چې مونږ د عدلي نظام د تقویت او د استحکام نور هم طرفداري چې دا قوام او استحکام پیدا کړي او نور هم تقویه شي. د مستقلانه قرار قضایي په صادرولو کې او د عادلانه محکمې ټول اجزا خاصتا په دغه دوه موردو کې چې دغه قضیه ډېره مغلقه قضیه وه د وخت مراد کولو سره چې وکالت مدافع ټولو ته باید دغه نظام او دا خدمات باید موجود وای. دویم دا چې مدافع وکیلانو باید ښه موقع ولرلی متاسفه چې دا موقع
بیدار صاحب تاسو وایي چې د دغو کسانو د محکمې د پریکړو په ترسره کېدو کې له بیړې نه کار اخیستل شوی؟
بلې دا چون ډېر مغلقه قضیه وه او په دې قضیه کې لازمه دا وه چې او په نورو قضایا کې هم د یو عادلانه محکمې ټول ارکان او اجزا باید مراعات شوی وای او هغه په نظر کې نیول شوی. په ځانګړې توګه باندې د وکالتي مدافع نظام د ټولو دپاره په ټولو مراحلو کې میسر نه و او د وخت په لحاظ باندې په ډېره عجله کې دا قرار صادر شو.
بله بیدار صاحب د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له ولسمشر اشرف غنی احمد زینه غوښتي چې بعد د دغو 15 کسانو د اعدام حکم لغوه کړي. څه وایي تاسو په دې برخه کې؟
دا خواهش زمونږ نه نه کړ بلکې دولت نه کړی او دولت باید دې مسلې جواب وي.
که چیرې دا حکم لغوه کیږي تاسو په دې اړه څه ملاحظه ونه لرئ؟
موږ فکر کوو چې د عادلانه محکمې په ترڅ کې او د یو دقیقې او عادلانه بررسۍ په نتیجه کې کومه جزا چې راوځي او قضا په استقلال باندې مستقلانه توګه په یو مسله کې فیصله کوي هغه فیصله زمونږ لپاره قبول وړ ده.
بله بیدار صاحب مننه. وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کوم، په دغو 15 کسانو باندې د اعدام حکم عملي کول به څه اغیزه ولري پر راتلونکو کې د بشر د حقونو د تضمین په برخه کې؟
هر هغه جزا چې د قانون مطابق وي او په قانون کې پیشبیني شوی وړاندې شوی وي او د یو عادلانه او دقیق او شفاف بلسی او د شرن قضایی شرن پترس که خلق تول کولکی گی آقا موجود د اصلاح گرزی او د نظام تقویت او د عدیز نظام تقویت او د حکومت داری تقویت پر محتمان بلیشی.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند رفیع الله بیدار د پغمان د پیشې د عاملانو اعدام پر ځای بولی، خو انتقاد کوي چې محاکمه یو څه عاجله د دغو کسانو تر سره شوه. په یوې خبرتیا پسې مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له پریکړې خبرو چې د پولیسو په لیکو کې د تصفیه په ارتباط کړی ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په امنیتي ارګانونو کې د مسلکي کسانو د ګمارنې پروسه په کابل کې پیل کړه او نورو ولایتونو ته به هم وغځوي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې ولسمشر اشرف غنی یو فرمان صادر کړ او ویې ویل چې په امنیتي ارګانونو کې باید سیاست اړخ ته پاتې شي او وړ کسان په دندو وګمارل شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان ټینګار کوي چې د ولسمشر فرمانونه دي په بشپړه توګه پلي او په امنیتي ارګانونو کې د مسلکي کسانو په ګمارنه کې له دقت نه کار واخیستل شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پورا پور کې.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د ولسمشر اشرف غنی احمدزی دغه فرمان عملی کېدو ته جدي هلې ځلې پیل کړي چې ویلې دي په امنیتي ارګانو کې د مسلکي کسان په دندو وګمارل سي. د کورنۍ چارو وزارت وایي صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ د کابل امنیه قومندان سره په یو ګډه خبري ناسته کې خبري اعلانو ته وویل چې د ولسمشر وروستی فرمان به په کارونو کې سمون راولي.
مونږ د دې فرمان څخه له کوم شک پرته هر کلی کوو. د دې فرمان له مخې د پولیسو په چارو کې ښهوالی راځي او له شک پرته مونږ همیشه د دې غوښتونکي وو چې د افغانستان امنیتي بنسټونه په خاص ډول بیا پولیس ملي بنسټونه وي چې په خلکو پورې اړه ولري او باید د هر ډول سیاسي مداخلو څخه پاک وي. د دې فرمان تطبیق به انشاءالله د کارونو د ښه کېدا سبب شي او د فرمان له مخې د کورنیو چارو وزارت ته یوه میاشت وخت ورکړل شوی تر څو د کابل په پولیسو کې بدلون رامنځته شي.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی په یو فرمان کې د کورنۍ چارو وزارت ته دنده سپارلې چې په امنیتي ارګانو او د کابل ښار په امنیتي حوزو کې مسلکي او وړ کسان په دندو وګماري. ښاغلی احمدزی د تېرې جمعې په ورځ د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامیرون سره په ګډه خبري ناسته کې وویل غواړي امنیتي منصور غواړي امنیتي بنسټونه غیر سیاسي کړي. دا اندېښنې شته چې تر ډېره په امنیتي ارګانو او حوزو کې پولیس مسلکي نه دي او د لوړ پوړو کسانو په سپارښتنو مقرر شوي او په ښه توګه خپلې وظیفې مخته نه شي وړای. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي صدیق صدیقي که څه هم تاییدوي چې ځینې کسان په واسطو په دندو ګمارل شوي خو بیا هم په صادقانه ډول خپلې وظیفې سرته رسولې. په همدې حال کې یو شمېر امنیتي څېړونکي وایي چې د نوي ولسمشر ټول فرامین په ځانګړې توګه د امنیتي ارګانو د اصلاح په برخه کې صدر شوی فرمان باید په ښه توګه عملي شي. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او د امنیتي مسایلو کارپوه فقیر محمد فقیر وایي چې د کورنۍ چارو وزیر باید د ولسمشر وروستی فرمان بې له ځنډه تطبیق کړي.
کوم څه چې فرمان کې ویل کېږي هماغه په هماغه لحظاتو کې دقیق مراعات شي او قاطع برخورد ورسره وشي که قانون تطبیق شي ټول مشکلې موږ انشاءالله حلیږي.
له بلې خوا د کابل ښار امنیتي مسؤولین وایي چې د ملي وحدت حکومت پر راتګ او له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په لاسلیک کېدو د کابل ښار په امنیتي وضعیت کې ښهوالی راغلی او د جرایمو کچه تر یو حده راټیټه شوې ده. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو د خبرونه زحمت شیبر د اکرام مسکینیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د موسمي ناروغیو په ارتباط اوریدلی شئ چې خلک څنګه کولی شي چې له موسمي ناروغیو ځانونه وساتي. د سپورت اونیس پروګرام هم درو چې په هغه کې ډیره برخه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستیو بریاو ته ځانګړې شوې ده. نن په افغانستان کې د نړیوالو ائتلافي قواو لخوا د تروریزم ضد جګړې د پیل دیارلسمه کلیسه ده. د 2020 میلادي کال د اکتوبر په ومه د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو رژیم مړنګ کړ. له هغې راهیسې په افغانستان کې څه اساسي پرمختګ شوی دی؟ نړیوال ټولنې ته په دې جنگ کې څومره د سر او مال تاوان ورسید. ګارډین ورځپاڼې نن په دې مناسبت یو راپور خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د تروریزم ضد په دې نړیوال کمپاین کې یو مهال د امریکایي او اروپایي عسکرو تر ټولو لوړ شمېر یو نیم لک تنو ته رسېدلی و. اوس په دې هیواد کې د ناټو په مشرۍ لږ تر لږه 40,000 نړیوال عسکر خدمت کوي چې ټاکل سوې ده د روان کال تر پایه زیاته برخه له افغانستانه وځي. د ناټو تړون به د مخکنۍ موافقې او له افغانستان سره د امنیتي همکاریو د دوام د قرارداد له مخې د روان کال د ډسمبر په 1 په دې هیواد کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېر د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله یو په څلور لوړ سوی او ویل کېږي چې د ملکي افغانانو د وژل شویو او زخمیانو شمېر 5,000 تنو ته رسېږي. ملګري ملتونه وایي له څلورو څخه درې برخې تلفات د وسلوالو د حملو له امله و. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼه د هغې څېړنې له مخې چې تیر کال سوی وایي چې له تروریزم سره په جګړه کې یوازې د بریتانیې 8.5 میلیارد پاوند مصرف شوي دي. دا څېړنه وړاندوینه کوي چې په افغانستان کې د بریتانیې د پوځي ماموریت لګښت په روانې لسیزې تر پایه 40 میلیارد پاوندو ته ورسېږي. د ناټو تړون به د مخکنۍ موافقې او له افغانستان سره د امنیتي همکاریو د دوام د قرارداد له مخې د روان کال د ډسمبر په 1 په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي. نوی کال په افغانستان کې د ناټو ملکي ماموریت پیل کیږي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه مشوره او تجهیز به زیات غور کوي او د وسلوالو طالبانو یا نورو وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې به ونډنه لري. د ناټو په مشرۍ ائتلاف به د خپل پوځي ماموریت تر بشپړېدو وروسته په افغانستان کې تقریبا 2,800 عسکر وساتي چې ډېر به یې د امریکا د متحدو ایالاتو وي. د انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د تروریزم ضد جنګ د پیل د 14 کلنۍ په مناسبت په دغه رپورټ کې لیکلي چې په تیرو 14 کلونو کې لږ تر لږه 3,450 نړیوال عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. ګارډین وایي په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړې په 14 کلونو کې نږدې 4,500 بریتانوي عسکر وژل شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې لیکي چې په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړې په 14 کلونو کې افغانانو ته د ښه ژوند د شرایطو د برابرېدو زیاتې هڅې وشوې چې تر ډېره حده بریالۍ وې. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال یوازې 1,200,000 کوچنیان مکتب ته تلای سوای چې د نجونو شمېر پکې تر 5,000 کم و. ناټو وایي چې په تېره لسیزه کې په افغانستان کې د زده کوونکو شمېر 8.5 میلیونه ته لوړ شو چې نږدې 3.5 میلیونه یې نجونې دي. لږ تر لږه 1 میلیونه افغانانو دا حق ترلاسه کړ چې په افغانستان کې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر ځای نوی ولسمشر وټاکي. ګارډین وایي په تېرو 14 کلونو کې لږ تر لږه 8 خصوصي ټلویزیونونه په افغانستان کې فعال شول چې د افغانستان د دولتي ټلویزیون تر څنګ خپرونې کوي. 22 ټلویزیوني شبکې د ولایتونو په کچه خپرونې لري. 104 اویا راډیوګانې اوس په افغانستان کې فعال دي چې 30 سټېشنونه له کابل خپرونې لري.
از کابل تا زابل،
از هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
ازادي راډیو بیا د سهار له وو د ماښام تر اوبه جو پوری په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ لاري ازادي راډیو په azadiradio.com کې نیولای شي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې تیره شپه د امریکا بی پیلوټ الوتکو د وسلوالو پر یو مرکز بریټ وکړ. چارواکي وایي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 8 وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې په شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو دوهم حمله ده. په لومړۍ حمله کې چې د دوشنبه په شپه وشوه 15 وسلوال ووژل شول. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د زبیح الله شفق راپور کې.
د ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په دې سیمه کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو مرکز په نښه کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. پاکستاني رسنۍ د شمالي وزیرستان د ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د سه شنبې په شپه ناوخته افغان پولي ته نږدې د شمالي وزیرستان په شوال کې د سخت دریځ وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې لږ تر لږه 8 وسلوالي وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا بی پیلوټ الوتکو په شوال کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز پرلپسې دوه توغندې وشتي چې په ترڅ کې دا مرکز په بشپړه توګه له منځه تللی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د شمالي وزیرستان یو ځای خبریال د نوم غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل امریکایي ډرون الوتکو بیگانه وخت د شمالي وزیرستان په شوال کې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې هغوی ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو د وژل شوو جنګیالیو د هویت په اړه لا تر دې د معلومات نه لرو، ځکه چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله ټلیفوني شبکې غیر فعالې دي او همداراز فوج هیچا د سیمې ته د تلو اجازه نه ورکوي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو دویم برید دی. تر دې مخکې دغه الوتکو د دوشنبه په شپه په همدې سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړو چې په ترس کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي وو. رویټرز خبري اجنس د پاکستان د استخباراتي ادارو د یو لړ پر رتبه چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی وایي په دغه برید کې د ازبک جنګیالو یو تن مهم قمندان وژل شوی وو. شمالي وزیرستان د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده. په دې کې د پاکستان او طالبانو په ګډون د القاعدې او حقاني شبکې ډیری جنګیالي هم دېره دي او د پاکستان پوځ وایي چې په دې سیمه کې د حقاني او القاعدې شبکې په ګډون د هغو ټولو وسلوالو پر ضد توپیر پرته عملیات پیل کړي چې له دې ځایه ترهګریز فعالیتونه کوي. په دې سیمه کې په دې وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې په داسې وخت کې ډیروالی راغلی چې پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه تر زرو زیات کورني او بهرني وسلوال وژلي او نږدې 70 سلنه سیمه یې له ترهګرو پاکه کړې ده. خو د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي بیا په دې سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو وروستیو بریدونو ته په کتو وایي چې داسې ښکاري په دې سیمه کې اوس هم د القاعدې او حقاني شبکې د وسلوالو په ګډون ډیری وسلوال پټ دي، ځکه خو پر امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کوي. د یادونې وړ ده چې خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو لا تر دې دمه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې د وژل شوو ترهګرو په اړه د پاکستاني ځواکونو د پخلی نه دی کړی.
له بلوچستان د زرګونو ورکو بلوچستان خپلوانو د تیرو کلونو په چیر ساش کال هم د اختر لومړی ورځ د توري ورځې په توګه ون مانځله او په کوټه کې یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې لسکونو بلوچ میرمنو او ځوانانو ګډون پکې کړی وو. د ورکو بلوچستان د دفاع سازمان وای د بلوچستان د تیرو حکومتونو په پرتله په اوسني حکومت کې زیات بلوچستان ځوانان لا درک شوي او وشل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د بارکوال میخیل پر راپور کې
د ورکو بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان له تیرو 15 کلونو راهیسې پر لپسې احتجاج پیل کړی چې په دې لړ کې په وار وار د کوټې، کراچۍ او اسلام آباد د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي خیمې لګولې او د لوږې موقتي احتسابونه یې کړي او یو کال وړاندې له کوټې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې په 100 ورځو کې د نړۍ تر ټولو اوږد شاوخوا 3000 کیلومتره احتجاجي لاریون وکړ. خو وايي د ورکو بلوچستانو د تښتونې او وژنې لړۍ لا هم دوام لري. پرون دوشنبه چې پاکستان کې د اختر لومړی ورځ وو د ورکو بلوچستانو د ملاتړ سازمان لخوا د ورکو بلوچستانو د خپل خپلوانو په ملتیا د اختر لومړی ورځ د احتجاج په بڼه د ماتم په توګه ول منځل شو. د دې احتجاجي مظاهره مخکښ او د ورکو بلوچستانو لپاره د ژغ پورته کوونکو اتحادیه مشر ماما قدر بلوچستانی اوس د ترېتم سویو بلوچستان ځوانانو شمیر 20000 تنو ته رسیدلی.
هر مسلمان آج عید منا رہا ہے.
نن هر مسلمان اختر لمانځي او د خوشحالي ورځ د خلبد مرغ له 15 کلونو د زمج لسم ماتمی اختر د تر اوسه مجد څلور زر ورکو ځوانانو جوبل مړی تر لاس کړي، ځکه نن ټول بلوچستان او بلوچستان د بلوچستان ځوانانو د خراب مړی او ورکو ځوانانو لکبل په ماتم اخته دی او مش پر هر اختر داسې ماتمی احتجاج کوو چې نړۍ ته وښیو یوې خواته ټول اسلامي نړۍ خوشحالي لمانځي، بل لور ته بلوچستان د خپلو نازولو په غم کې ماتم کوي. دا زموږ لپاره تور ورځ ده. په ورکو بلوچستانو کې داسې ځوانان هم ست چې لشپړ او وو کلونو ورک دی او د مرګ ژوند درکې نسته. خو له 2010 کال وروسته زیات شمیر ځوانان ترې تم سوي او مړی ژوندای نه دی معلوم. د مایکانا بابکی په نامه د یوې پیغلې ورور هم څلور کال وړاندې ورک شوی دی.
میری بھائی سردار دارو خان ابابکی کو 28
زما ورور سردار دارو خان ابابکی د 2010 میلادي کال د دسمبر پر 28 د کوټې له سریاب سیمه د استخباراتي دارو کسانو وړي او تر اوسه کور ته نه دی راغلی. زه د پاکستان له قاضي القضات او د ملګرو ملتونو له ټولو ادارو غوښتنه کوم چې زما ورور او هغه ټول ځوانان چې خپل خپلوان سړکونو ته راوتلي محکمو ته وړاندې کړي، نه دا چې تښتولې دي وژنې او غورځوي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د بلوچستانو د ترېتم کېدو جګړو لړۍ په 2002 میلادي کال کې پیل شوې، خو د 2006 میلادي کال په اگست کې چې په بلوچستان ایالت کې ملتپال بلوچ مشر نواب اکبر بکټی په پوځي عملیاتو کې ووژل شو، او تر هغه وروسته په دې ایالت کې زرګونو بلوچو ځوانانو په ملتپالو سازمانونو کې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره له پاکستاني امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړه. د بلوچو ملتپالو ګوندونو د محصلینو په سازمانونو کې د شاملو سیاسي فعالینو د ورکېدو لړۍ نور هم پسې تیزه شوه.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته سهار لوو د ماشام تر وبجو پوری په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري په روان خبرونه کې. یعنی د دې سات په خبرونه کې تر 3 بجو 219 پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام. د سپورت په پروګرام کې د اسیایي لوبو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ ټیم د بریاو په اړه اوریدل شي، او د کور کلی په پروګرام کې د موسمي ناروغیو په ارتباط مفصل مطالب راغونډ شوي دي. خو اوس 2 بجو او 10 دقیقې دي. لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه.
د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي سبا به هغه 15 تنه اعدام شي چې په پغمان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ پر خزینه غړو جنسي تیری کړی دی. د هرات ولایت د مرکزی زندان د زندانیانو یو شمېر خپلوانو نن د دې ولایت د والي د دفتر مخې ته د مظاهرې پر مهال د زندانیانو د دوسیو د څېړلو غوښتنه وکړه. دوی د دې ولایت د عدلي او قضایي ادارو مشران په پراخ اداري فساد تورن کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تصفیه عملیاتو پر مهال 2 تنه انتحاري حمله کوونکي او یو ماین خښونکي وژل شوي او 4 نور وسلوال نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې کارپوهان نن په تهران کې د ایران د اټومي پروګرام د پاتې مسلو په اړه خبرې کوي. د اسلامي دولت وسلوال نن د سوریې له کوردي ځواکونو سره د کوباني ښار په کوڅو کې په جګړو کې ښکیل دي. تېره ورځ د دې سنی بنسټپالې ډلې وسلوالو د ښار په ختیځ کې ځینې ستراتیژیکي برخې نیولې وې. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیم زاده د دې هیواد د مخالف ډلې غړي چې په دوشنبه ښار کې د حکومت ضد مظاهرو غږ کړی جنایتکارانو بلل. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي نړیوالې ټولنې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د بحران پر وړاندې جدي عمل نه دی کړی. دغې ناروغۍ شاوخوا 3400 کسان وژلي دي. د جنوبي کوریا دفاع وزارت وایي د شمالي او جنوبي کوریا او سمندري ګزمو نن لانجمن ساحلي پولې ته نږدې یو پر بل ډزې وکړې. او د فزیک په برخه کې د نوبل جایزې ورکولو کمیټه وایي په فزیک کې د 2014 کال نوبل جایزه دریو جاپانی ساينس پوهانو ګټلې ده.
بیا هم خبرونه لرو، خو اقتصادي خبرونه ابراهیم صاحبی د ازادي رادیو د کابل استودیو وړاندې کوي.
د بغلان ولایت د کلیو پراختیا ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 2003 میلادي کال لا په دې خوا 2300 کاري پروژې کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته وړاندې شوې ده. د دې ولایت د کلیو پراختیا رئیس انجنیر عبدالرحیم عبدالرب حکیمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه پروژو کې د اوبو رسونې، کانالونو او ځینې نورې پروژې وي چې له دغو پروژو نه سباندې یو لک کورنۍ ګټه پورته کوي. خاغلی حکیمی زیاته کړه دوی 200 نورې پروژې هم له لاس لاندې لري چې په هغه به هم خپل کارونه پر مخ یوسي. د بلخ یو شمیر سوداګر په دې ولایت کې د قرقل د پوست د بازار د نشوالي لامل اندېښنه لري، او وایي چې د دولت نه پاملرنه د دې لامل ګرځېدلې چې د قرقل د خرڅلاو په برخه کې هم کورنی او بهرنی بازار ټکنې شي. دوی وایي هر کال به له افغانستان، منځنۍ اسیا او فنلند ته د قرقل شاوخوا 15 لک عدد پوست وړل کېده، ولی په روان کال کې یوازې 3.5 لک پورې پوست پرول شوی دی. له بل پلوه په بلخ کې د قرقل انسټیټیوټ رئیس دین محمد امین له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې یوازې په اخیری 9 میاشتو کې 3.5 لک پوست بهر ته لیږل شوی دی. دوی وایي تر دې دمه 3 میاشتې لا پاتې دي، او دوی به وکولی شي په دغه موده کې تر 15 لک 80 زرو پورې د قرقل پوستونه له هیواده بیرون ولیږدوي. افغانستان هر کال د قرقل پوست له لارې 3.5 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کوي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بای د پاکستانی وړو یو بو اومنی بوجی 1450 افغانۍ یو درنی منې بو یو درنی منې بوجی وړچی 2200 افغانۍ یو 50 کیلوي بورا یو 50 کیلوي بوجی بورا 1350 افغانۍ 14 لیټره غوړی 1150 افغانۍ یو کیلو اوبلن گاز 50 افغانۍ یو لیټر پټرول تیل 35 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل بیا په 850 افغانۍ پلورل کیږي.
د پخوانی شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په تیره بیا د ستالین په دوره کې د دغه هیواد یو شمیر وګړي سایبریا ته تبعید شول او ځینې هلته په زندانونو کې مړه ووژل شول. اوس سایبریا یو موزیم د هغو لیکونو یو نندارتون جوړ کړی چې په هغه وخت کې د سایبریا له تبعید ځایونو زندانیانو خپلو کورنیو ته استولي وه. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات لري.
په سایبریا کې د سیاسي ځپلو موزیم د انفرادي وګړو د هغو لیکونو یو نندارتون جوړ کړی چې د پخواني شوروي اتحاد له تبعید ځایونو څخه استول سوي دي. ډېر لیکونه په دغو تبعید ځایونو کې د هغو زندانیانو دي چې تر لیک وروسته ژوند له لاسه ورکړی او دای وروستي آثار بلل کیږي. په یو لیک کې چې د 1930 کلونو پر مهال د مسکو د پوهنتون د یو پروفیسر الکسی وانګینګ لخوا لیکل سوی راغلی چې پرته له دې چې څه ته وګورم او یا د څه په اړه فکر کوم، هر څه زما لپاره تیاره او ناهیلي کوونکي دي. پروفیسر الکسی چې د پخوانی شوروي اتحاد د هوا پیژندنې د خدماتو بنسټ ایښودونکی ګڼل کیږي، په 1930 کې تر نیول کېدو وروسته د ستالین د اجباري کارونو زندان ته ولېږل شو او هلته اعدام شو. پر د تورو چې د هوا د ناسمې وړاندوینې په اعلانولو سره یې غوښتل چې د شوروي اتحاد په کرنیز سیستم کې ستونزې رامنځته کړي. د الکسی دغه لیک د سایبریا د سیاسي ځپنو د تاریخ یادونې په موزیم کې د پلرونو د لیکونو په نوم نندارې ته ایښودل شوی دی. د دغه موزیم مشر وسیله کانیویچ وایي دغه لیکونه ډیر خوښینونکي دي. د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې دغه کسان د اجباري کارونو له کمپونو یا زندانونو څخه د خپلو ماشومانو په اړه اندېښمن وو او هڅه یې کوله د هغوی په ښوونه او روزنه کې برخه واخلي. ډیری دغه لیکونه پر بې کیفیته کاغذونو او په ډیرو کوچنیو حروفو لیکل سوي تر څو وکولی سي له یوې پاڼې څخه ډیر استفاده وکړای سي. پروفیسر الکسی ډیری لیکونه پر وچو پاڼو او د ژوو او الوتونکو پر پوست لیکلي او خپل لور الینورا ته چې هغه مال څلور کلنه وه لیږلی دي. الینورا وروسته بیا د ماموت په اړه د مطالعاتو یو متخصصه او د درناوي وړ کارپوه سوه. په دغه نندارتون کې د نورو زندانیانو ترڅنګ د نیکولای کلایوین لخوا څو نقاشي سوي پوسټکارتونه هم وه. نوموړی په 1938 کال کې د شوروي اتحاد پر ضد د تبلیغاتو په تور بندي او په 1943 کال کې په زندان کې مړ سو. دغه موزیم د تومسک ښار په هغه ودانۍ کې جوړ سوی چې د پخواني شوروي اتحاد په دوره کې د مخفي پولیسو دفتر و. د دې موزیم لیدونکي له لویو اوسپنیزو دروازو تیریږي او بیا نیمه تیاره دالانونو ته رسیږي چې دیوالونه یې د هغو کسانو په انځورونو پوښل سوي چې په 1930 څلوېښتمو او 1950 میلادي کلونو کې له همدغو دالانونو تیر سوي او ډېری یې د اعدام تطبیق کوونکو ته سپارل سوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر اوبه جو پوری بیا ساجی رادیو په منځنۍ صفه 12 نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ساجی رادیو د اف ام په 0.5 نیول شي. د ساجی رادیو په دې خبرونه کې وړاندې کور کلی 19 پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې د ساجی رادیو د سپورت 19 پروګرام سفی الله سنګ زی وړاندې کوي.
د لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اختر مو مبارک شه. په دې پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا په اولمپیکي لوبو کې د سپینو زرو میډال افغانستان ته وګاټم. په دې اړه به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستيال عزیز الله فضلی سره مرکه ووري. د دې ترڅنګ به ووري چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي احمد رومان عباسی با
په منفی اتشپیتو کیلو وزن کې وتوانی د افغانستان لپاره د آسیا اولمپیکي لوبو د برونزو میډال وګټي. تر هر څه مخکې راځو په آسیایي لوبو کې د افغانستان د ملي ټیمونو د ګډون په اړه باندې معلوماتو ته. د افغانستان نږدې لس ملي ټیمونو د آسیا په اولمپیکي ولسم دور لوبو کې برخه واخیسته. دغه لوبې د همدې جمعې په ورځ پای ته ورسېدې. افغانستان په مجموع کې وتوانید د برونزو او سپینو زرو په یو یو میډال سره د 45 هیوادونو ترمنځ 2 مقام خپل کړي. تکواندو په برخه کې د افغانستان د ملي ټیم غړي احمد رومان عباسي وتوانید د 2 هیوادونو په ماتولو سره د برونزو میډال خپل کړي. د تکواندو زینو نور لوبغاړو هم خپلې لوبې ګټلي. وهاب زازي په لومړي وزن کې کمبودیایي لوبغاړی 20-2 مات کړ. اردنۍ لوبغاړی هم 23-3 له لوبې لری کړ. او په دویم وزن کې محمود حیدری وتوانید په لومړي دور کې په یو استراحت سره ګټه وکړي او په دویم دور کې خپل کویټای سیال 14-6 نه هیله کړي. د ویلو د چې د رزمی لوبو په برخه کې احمد رومان عباسی د افغانستان یوازینی لوبغاړی چې د آسیا له لوبو څخه د افغانستان لپاره میډال وګاټه. که څه هم د افغانستان زینو نورو ټیمونو په دغه لوبو کې برخه اخیستې وه، خو لوبغاړو له یوې یا دوه لوبو پرته نورې لوبې نه دي ګټلې او نه دي توانېدلې چې میډال ترلاسه کړي. اوس به هم راشو د کرکټ په اړه معلوماتو. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې په آسیایي لوبو کې د دوم مقام ترلاسه کول د اهمیت وړ خبره ده. دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو لپاره د ښه تمرین په توګه حساب شو. دی وایي د آسیا هیوادونو ترمنځ د ورزش له پلوه د نقرې یا سپینو زرو میډال د اهمیت وړ ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمرې خو تاسو ته د لوی مبارک اختر مبارکي وایم او ټولو هیوادوالو ته. واکن لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله یا لب لوبډله چې په کوریا کې په آسیایي لوبو کې نشندین کې دوه مقام درلاسه کړی، د سپینو زرو میډال یې واخیستی. نو نسبت هغه هیوادونو ته تاسو ولیدل لکه بنګلادیش، سریلانکا، افغانستان، هغه دوه ټول ممبر یعنی دوی دایمي غړیتوب د کرکټ د بین المللي شورا لري. خو بیا هم په هر حال باندې زموږ دپاره د کنات وړ استعدادونه و چې وزلې د ځکه چې اکثره غنی لوبغاړي په دغه ټورنمنت کې وولو بيدل او سره درې کوم ملي لوبغاړي چې زموږ په نیوزیلند کې هلته په تمریناتي سیالیو باندې بوخته دوی شپه په ټولي سیالي ګټلې وی. البته دوی سیالي یې بایللې دي. نو څومره چې موږ د 2015 کال نړیوال جام ته تیاری زیات نیسو نو دومره به ان شاء الله ولازم ګټور ثابت شي په نړیوال جام کې. ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې د عرب او واو کنډیشن یا کلین دی سفر ان شاء الله موږ هم پره آمدګی لرو. خو په هر حال چې څومره زیات هم آمدګی ولرو د ستور به موږ زیات
مننه چې سب کور ودان ژوند یو سیاو دا چې د دغه لوب اهمیت څنګه و دغه په آسیایي لوبو کې.
آسیایي لوبو کې چې په مجموع کې ورته ګورو دا د اولمپیک سیالي دي، دا سره اولمپیک یا ایشین گیم سیالي کې نو دا دوم ځل چې کرکټ هم په دې کې برخه ورکړې ده. یعنی زمونږ پاغه دغه باندې دومره تاثیر نه هچی چې مونږ هغه د سرو زرو میډال ګټلی وای. هم او دا چې اوس دوه مقام واخلي په آسیایي لوبو کې متاسفانه د اولمپیک نه چې څومره لوبډلې کړي وي دومره خونه ځلېد. یوازینی کرکټ چې چاته د اولمپیک د سیالانو په منځ کې د افغانستان نوم لوړ کې دوه مقام واخلي دا یو څه د ستاور دو. اما په مجموع کې دومره ارزښت نه لري لکه کم تورنمنټونه چې د کرکټ د بین المللي شورا یا د آسیایي شورا په چوکاټ کې دی. غلطه د نړیوال جام چې وی یا شاکپ چې وی.
شهزاد محمدی او فرید ملک دوه غ لوبغاړي چې تر نورو خو زلیدل په دغه آسیایي لوبو کې. او فرید هم ډېری وکټې واخیستې، شهزاد هم اتیا نوی رنز وکړل. ستاسو په نظر دغه دوه باید په د استرالیا په سکواډ کې شامل شي کنه د ورلد کپ لپاره؟
بالکل. زه راځم را دوه چې شهزاد محمدی هغه لوبغاړي چې همیشه د افغانستان لپاره واکر شه د ستاور د لوبي او دوی په بین المللي سالي کې ښه درېدلې دي. نو زه امیدوارم ان شاء الله ولادي چې د تبه بیا هم چانس ورکول کیږي په نړیوال جام کې. ځکه چې دا هغه ستوري دي چې دوی د افغانستان لوبډله نړیوال جام ته رسولې ده. او را بسو د فرید ملک واقعا هغه یو ډېر شاینده لري د افغانستان د کرکټ لپاره او خاص د خپل فامیل لپاره. چې فرید ملک هغه یو لوبغاړی دی چې د فنونو سکلونو ځوانانو کې هم د پاکستان هیواد نو نسکلین ملي لوبډلې په خلاف ولو غواړي وسوځو. یو ځل به هم تاسو ولیدي چې د انکانګ او نیپال خلاف ډېر خو زریری. نو ان شاء الله ولادي دا هغه ځوانان دي چې د دوی راتلونکي هم روښانه دي او د افغانستان کرکټ بورډ هم امیدوار دی چې دغه شنی استعدادونه زو امیدوارم چې د فرید ملک په شان باندې نور دغه لوبغاړي هم تشویق او بل اخره غوته چانس ورکول کوست. تاسو ګوري په استرالیا کې شرف الدین اشرف چې هغه یو سلو لفتان سپینر بالر دی هلته ډېر ښه ځلېدلې دي. نو خدای دې وکړي چې دغه سنی ځوانان ته نور هم چانس ورکړو او د دوی په تشویق موږ همکاري وکړو چې بل اخره دوی
فضلی صاحب محترم که وای چې د افغانستان کرکټ بورډ د دې لپاره چې ټیم نور هم آماده شي لکوم قوي ټیمونو سره هم دوی ته لوبې نیولې که څنګه د دې ترڅنګ چې دغه د آسیایي لوبې وکړلې
نړیوال جام لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ان شاء الله په دې هلو ځلو کې دي چې دا دایمي غړي ټول چې د کرکټ د بینالمللي شورا لري لکه استرالیا او پاکستان حتی استرالیا سرنوکا دا اوس هم په دوستانه سیالي وکړو دا و چې په نیوزیلند کې کوم یا په استرالیا کې کوم سالي موږ د سره کوي دوستانه دا اکثره هغه ټیمونه دي چې د استرالیا د ملي ټیم لوبغاړي د نیوزیلند د ملي ټیم لوبغاړي په بیچ هغه ټیمونه کې شامل وي چې کوم دوستانه سالي کوي. نو موږ به کوشش وکړو ان شاء الله چې د استرالیا نه چې کوم نیوزیلند نه چې لوبغاړي دوباره افغانستان ته راځي بیا په متحده ایالاتو کې دوی ته یو تمریناتي کیم برابر کو او په هغه ځای کې کوشش وکړو چې د پاکستان یا د استرالیا د یو اثر هم دغه سیالي فلار واچو پنځه سوري د چنور هم زموږ تمرینات شسی او ساده لوبډلې مرال کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ امرستيال الحاج زولا فزلي کور ودان ژوندۍ اوسه
مننه خیر.
په همدې سره رسیږو د روان سپورتي پروګرام پای شي بوته تربلې او موزه صفی الله ستانګزای په پاک او بخون کې خدای سپارم د اختر ورځې مو په خوشحالۍ تیر شي.
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. په دې موسم کې تنفسي ناروغي ډېریږي.
خاص وختونه د بعض خاص ناروغي لپاره ځانګړي وختونه وي. په دې موسم کې اکثرا د تنفسي سیستم ناروغي ګانې زیاتېږي.
د هوا له بدلون سره سم څه کول پکار دي چې له تنفسي ناروغیو نه خوندي ووسو؟
ټوخیږم او دې جامې اغوندم کله چې د باندې لوازم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې سړه او تنفس نکم یا هوا سړه او توده نشي.
نن له دې موضوع سره تمثيل جوړ هم چمتو شوی لازادې رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو اوس چې هوا ورځ تر بلې سړیږي نو تنفسي ناروغۍ هم ډېریږي. د تنفسي ناروغیو له ډلې نه زکام، ټوخی، سالنډۍ او داسې نورې یادولی شو. د ډاکترانو په وینا په یو کال کې څلور ځله زکام یا ریزش طبیعي دی. د درې یا څلور ورځو لپاره هر انسان نیسي، خو که چیرې له دې نه زیات شي بیا ډېر امکان لري چې زکام په کومې بلې ناروغۍ اوښتی وي. له زکام نه پرته ځینې نورې ناروغۍ هم د هوا له بدلون سره سم پیدا کیږي. د وقایې لاره یې په خپله د کورنیو پام خپلې روغتیا ته ده. دا چې څنګه په خپرونه کې پرې غږیږو او د درملنې لپاره بیا ډاکټر ته ورتلل اړین دي. په پیل کې د کابل اوسېدونکي جمیله وایي چې د دوی په کور کې ماشومان ولې ناروغ شول؟
دا یا خصص ول تا خو نه تبدی وی چې دا باندې بم راوې ست یخ هوا به ول چې ګرمي او په یخ کې کې کښ نه بس په دا ال کې راسه مریض سي بس دا ځګر تخته سي سونه یرا ته باندې سي تیر خرپې کې تبې سي دا غیر ته دا وا چې بیا یخ هوا سي مرګ شې بس په دا ال کې مریضان مریضانی
کله چې هوا سړیږي بیا که ماشومان ته د ګرمه هوا کولی ور وغوستل شي او وخت نا وخت له کوټې نه بهر وګرځي یخ وهي تبکوی ټوخیږي او پزې بهيږي. ماری او نرګس هغه مندي دي چې په خپل مشمن ډیر پام کوي ځکه خوله ناروغي نه هم خوندې دي.
د لباس غوونه غوندو چې هغه نازک لباس وي او دی مریض شي نه پندې ډیر او نه ډیر نازک د شپې د خوابه می ډیر نه پټول ځکه چې ما دی ډیر پټول دی خوله کول کما دی بیرون راستل د کوټه وایخه کمپل پر واچو د سی کمپل به پر اچو چې یقین نه وساتل.
دغه ځکه خو یخ خالته کندار کې یخ نه و اوس د لیبیا دغه پن پن کالي وشان مرواکستل وساغه راغوند پن جراب یو شکوه د خلیان یو سرکوه پن پن درشان روان سیاخه ونوي شپې بل لاندې شپن نالي ور اچو ما شدا شپم بای پر سربیر شپن توس یت تک پر اچو ما پښمکه دوه واري درې واري چو ما لسیږي کوس خو مش دلی راغلی دغه ځای وان را مل میږي انا ته کندار کې مو اله کول مزګر خو وسل نه اله کو ډیر یخ زکام کیږي
د کابل وسن کې نجله وای چې په منی کې له تنفسي نارو غینه ځان ساتل دومره سخت خبره نه ده خو ځینې کسان لخپلې بے پروايي نه پریخت کیږي
د کوټې نه ګرم وزید باندې یو خو موسم تغیر کړی دا او بل دا چې د هوا آلودگی دی کنه کثافات ډیر زیات دي د انسان په طبیعت باندې بد لګیږي اکثرا خلک ریزش او زکام کیږي کله چې زه په هیګم چې ستونی می درون شي په ځکه خشکیت پیدا کیږي زه مخکې له مخکې جوش او بو کې مالګه چوم او دغه بخار کش کوم د پیزل طریقه او پستونه کې غرغره کوم پویګم چې هم دغه حالت چې په ما باندې راغلی دا حتما ریزش زکام حالت دی همدې له خاطر د پنځه کال کې چې شکر ریزش او زکام نمیشه خپل طبابت ثابت کړی دا چې دا د میکروب ضد دی یعنی میکروب له منځه وړي اسپند د دې له خاطر ک کوم کور کې اسپند لوګی شي د زکام او ریزش میکروب دا ریکور نه له منځه ځي او دا سرایت نه کوي سپینلی خلک ورته وي بیا امکانات شته چې دا میکروب له منځه وړي
دا تاسو خپل تجربه کړئ
بله
سره قبل تجربه کړئ مثلا
کور کې خو اکثر کورونو کې ماشومان شته دي اکثرا موږ دا سپینانی دود کوو یو نفر په کور کې زکام ریزش کې مبتلا کیږي چې موږ دا دود کوو دا سرایت نه کوي یعنی دوم کس موږ په کور کې مساب کیږي نه
برېښنا چې په زکام اخته دی اوس له ناروغي نه وروسته ځینې خبرې عملي کوي
زه خپل البته لومړی باید زه خپل ځان څخه شروع درته وایم ټوخیږم تاوتې جامې اغوندم کله چې د باندې لوازم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې سړه هوا تنفس نکم یا هوا سړه او توده نشي
د خوست اوسیدونکو وکمه هم وایي چې اوس هوا سات په سات بدلیږي نو په دې نه پوهیږو چې کله سهار له کور نه وځو څه ډول جامې واغوندو
کله چې دغه هوا سړه وي ورورو د تودیدو په لور زینو دغه وخت کې خلک کله چې سهار د کور وځینو دوی ګرمې جامې اغوندي بیا کله چې بازار ته ځي دوی ګرمي کوي نو بل ورځ دوی تصمیم نیسي چې باید دوی سهار له خوا ګرمې جامې وانه غوندي نو زه هم دې سره مخامخ شوم چې مثلا ام دغه شپه ورځو کې کله چې زراغ له دفتر ته ما ګرم کالي اغوسی او ځان یو ډول راته ښکار کیږي ځکه چې هوا ګرمه او ما هم ګرم کالي اغوسی بل سیما نازو کالی واغوستل نو امغه وای چې یخ و هله مون ناروغ شم هغه څوک چې لګ نازک طبیعت دی او زر ناروغ کیږي کالی واغوندي او دغه سر باندې باید د سیو ګرم کالی واغوندي چې هغه سه هم کې مثلا دغه لاندې نور کالی ولري چې مثلا که ګرمي مو سی خپل بالا پوشي سې کې وکول شي چې دوی راحت وګرځي یا بازار او بازار کې وسی
دا چې ډاکټران په منی کې کوم ناروغي څومره خطرناک ګڼي د نازوانا د روختون رئیس ډاکټر حدیق علی مینه مو پختل دي
موسم کې اکثرا د تنفسي سیستم ناروغي غن زیاتیږي کاغه ټوخه ده هغه ټوخه چې د حساسیت په نتیجه کې منسره زی مثلا زکام ده او بعضی د سترګو ناروغي غن دي چې هغه هم د سترګو سورواله وي د سترګو خارښ تر سره یوځي وي دغه ناروغي اکثرا د ژمي په موسم کې زیات رامنځته کیږي د حرارت درجه پورې ربط لري او مربوط دي او په مغو موسم کې زیات رامنځته کیږي د دې لپاره چې سړی وکول شي په دې ناروغي غنو اخته نشي مثلا یو څوک سلنډي ناروغي لري اما ول په منی کې داسې وایو چې هر موسم چې کله تغییر خوري باز ناروغي غان پغی کې بیا زیاتی همدارنګه کله چې د ګرد او غبار یا د دوړو په حق مثلا په دې موسم کې اوس باران نشته دی نو کله چې باران نه وي ګرد او دوړې او دغه چې موږ تاسو په مملکت کې سرکونه پاخنه دي د دې نه چې کم ګرد را منځته کیږي نو دا ټول هغه شایان دي چې د تنفسي سیستم ناروغي غان خاصتن ډیر زیاتې یا د سترګو ناروغي غان زیاتې مهمه خبره هم دا ده چې دغه د موسم تغییر چې کوم مسره زی یعنی د ګرمه هوا نه د فتن سړی هوا خواته زی یا د سړی نه ګرمه هوا ته دغه تغییر باید سړی لږ زره کنټرول کړي دا اوس داسې موسم دی چې په کابل کې پکیته یا کولرته یا ایسی ته ډیر ضرورت نشته دی نو هوا تقریبا معتدله شوې ده اما بعضی کورنۍ دي چې دا اوس هم له ایسی څخه استفاده کوي کله چې حالت هوا ځان ته ډیر سړی کی بیا د باندې وزي د هوا یو تغییر موجود نو ځکه یاد زکام ناروغي یاد ټوخی ناروغي او یاد تنفسي سیستم نور ناروغي ګان رامسته کیږي نو ښه خبره ده چې دوی د موسم مطابق خپل دکور او د ماحول او د چاپیریال غ حرارت کنټرول کی او ماغه سه حرارت او محیط ځان ته برابر کی کوم چې د طبیعت سره برابر ده
ډاکټر حلیمی براته وایي چې کله څوک زکام کیږي څه وکړي او څه ډول خوړو خوري
ټول هغه خواړه چې د انرژي څخه غنی وي ډیره خبره ده چې لاغې نه استفاده وشي. کچیرته د وټامین سي چې هغه په لیمو کې دی په نارنج کې دی او د اوبلنو غذایي موادو نه چې هغه د وریجو اوبه دي مثلا سوپ دی چای دی یا شودی دی مثلا شیر چای له دې موادو څخه که استفاده وشي اکثرا د انسان د مقاومت کومه کچه چې ده لوړیږي او اکثرا بیا وایروسي ناروغیو ته ډیره زمینه نه مساعدیږي. نو ښه خبره ده چې خپل مقاومت او معافیت لوړ بوزي. په کور کې په خونو کې شپږ اته لس ماشومان په یو ځای دوی باید ویدنی کی په یو ځای ناسته پاسته ونه لري ځکه چې که یو ماشوم زکام وي هغه پرنجی کوي ټوخی کوي بیا هغه بل ماشوم ته سرایت کوي او هغه که بیا ټوخی او پرنجی کوي بل ماشوم ته سرایت کوي. دغه د هوا د تبادلې مسله لږ زره مهمه ده چې شیشې بندې وي دروازه بندې وي کوشش کوي چې ډېرې ګرمې وساتي چې دا هم صحیح لاره نه ده. د اتاق یا د کوټې هغه کومه هوا چې ده دا باید پر روزمره یعنی هر ورځ تغییر او تبدیل شي یعنی کړکۍ کله خلاصې شي چې کله ګرد و غبار نه وي هوا مناسبه وي چې هغه پخوانۍ هوا چې په کوټه کې موجوده ده هغه ووزي او تازه هوا اتاق ته داخله شي.
یو بله صحیح ستونزه چې په مینه کې پیدا کیږي هغه د پوستکي د وچوالي له وجې د لاسونو او پښو چاودېدل دي. محمد زمان چې سپینګیری دی له پخوانه د چاودو پاک له وایي
اور جا دے غړول نو پتار باندې بمو گنڈل بیا باد دے پسلم نہ دا پدی باندې دا بمو ورتونی وسر بم کو پدی بمو دا غلی تی بس مغا چا دی خدای په شکل جوړای به بم په پوکلی تی بر روان وخت تی ری دنو حتی د شدر به کاو چی نه ګډ ګډ بکی دوتری.
ډاکټر حلیمی پخاورو کلو چی پخی ګرځیدل د چاود لوی علت خی
زین خطرناک ناروغی چې د تیتانوس میکروب په خاوره کې اوسیږي که چیرته هغه پخه زخمی شي زخمی عمیق وي کېدای شي چې هغه میکروب هم داخل شي او بیا ماشوم یا کوچنی د تیتانوس په امراضو باندې دوچار کی او نوکان د پښو حفظ الصحه یعنی هغه کم چټلی خیره چې کم په پخه باندې رامنځته کیږي تاسو وګورئ په جلد کې یا په پوستکي کې ځینې خاص سوري موجود وي چې په سترګو نه لیدل کیږي لکه کله چې سړی خوله کوي خوله چې ترې راوځي د همدا د سوریو برکت دی. نو کله چې پخه تر دې اندازې پورې خیره نه وي تر دې اندازې پورې چټل وي چې هغه یو بل پوستکی لکه د ونې یا پتر کې چې موجود وي داسې پتر کې ولري نو هغه خوله به څنګه له پخې نه ووځي او څه رقم به هغه خوله د دې باعث وګرځي چې له چاودو نه جلوګیري وکړي. کله دوی غواړي چې لوبې وکړي نو یو مناسب محیط دې ورته پیدا کړي چې هغه یو چمن غوندې محیط وي یا که چمن نه وي نو خاورو دوړو نه د جلوګیري وکړي هلته د لوبې نه کوي په یو کوټه کې په خونه کې په ویلې کې د یو چاپېریال ورته جوړ کړي چې هلته لوبې وکړي او که بیا هم ډېر مجبوره وي نو باید دوی جراب ورته په خو کې بوټان خاص ولري چې د هغوی پښې لاسونه دا چټل نشي او بیا لوبې وکړي.
درنو دوستانو اوس تمسلی ټوټه اروپا تمسلی ټوټه کې د کسانو پاک له خبرې شوی چې کله له کور نه چیرې ځي وړه ماشومان یوازې پرېږدي.
تورش پد تور خون شین خاله ند معلوم شین خاله ند معلوم تورش پا بخده سبا کی شین خاله بخده پیدا کی شین خاله بخده پیدا کی ناری ما وها درزم پا بلی گوڑی دکاوم پا بلی گوڑی دکاوم.
سندر خود دخی خوان کوی چه وی وی خو سودا دی طول پا تا دک
یارا خزیده تا دل آسم راز نلار ما
پا کم کوتی که ناستی هست.
سلام علیکم خوری خیر راغلی
ستوری ماشی خوری
نم خدا سدید خوشحال را تبالی میره نه چه کم شایدی ده چنگه
وی خوری کله دې بیا موږ په جنگ لیدلی و خو تل دغسې خوشحاله یې شکر هسې ورور دې داسې سندرې نه ویلې.
سندرې ویلې
خورې څه مې کړې وې خو راغلم زړه مې تنګ و.
څه دې وکړله وروره څه دې وکړه دغسې ځان خوشحاله ساته.
وی رښتیا یوازې ماشومان دې څه کړه؟
ماشومان مې همدې ته پرېښوله زه ځنالم دروازه مې پسې کلب کړه.
ولې دې داسې وکړه و خورې؟
ما ول زم د ورور کرے ور د ورور دی پښتنه کوم بیرته راځم.
واخوري خو ماشمان خو به دي در سره راوستل.
الله ستام ډیر خبر زده دي پر سر می درڅ چې دی راځي راته غوږ شو خیراته کوي.
واخوري وړو وړو ماشمان دی پریخي دی هغه وی وړي جلی ته
ساتي ته یې مدام یې پرځدم.
خوري ایمونګه وام کار کیسه کوله وای ماشمان پریخي و مور ورته ویلی وززما غرمه دغه دیګ ځانته توت کوي دیګ بخاری خو په غاز باندې نور بیرته لاړو بلې کوټې ته. آلته په ساتیری شوی و چې یو دم وای چې دراشو
وی ورور څه وای
خو خوري وای چې دې خو همسایه راغله ها خو همسایه راغله ورننه وته چې ګوري کور نه دی ټول دود دی او تف دی او یو یو حال دی شیشه ماته ده خو د اشپزخانه یو دی
په ماشوم خو یې څه نه وسوي ها
خو په دې و چې ماشومان یې بله کوټه کې وه خو خدای نه کوي تا ماشومان دغسې وکړي
و سړیه دونه لرې منډې وږې لنډه زر لښته در واخله خپل ماشومان به دغسې کلپول هلک باندې شوک راغلی و هغه وړې نجلۍ سې ورته کتلې دېسک ویلې چې مړ شوی خدای مه کړه چیغې کړي دي همسایګانې را خبر کړي دي همسایه چې دروازې ته راغلی چې دروازه کلپ ده اخر نه دې سوي کلپ یې مات کړی ماشوم یې راایستلی شپخانې ته بیولی ده خورې دغسې فسادونه جوړېږي ورنه
ما تل مدام پرېښي دي د غرمې ډوډۍ م پخپله تودې چای خپله دموي چې ولاړه سم کور ته زړه مو بېخي رانه ارامه
کړي منګۍ خو هره ورځ نه ماتېږي خو یوه ورځ ماتېږي
رښتیا دې وویل ورور زه ولاړم درته
خورې که نه وي ته کېنه ماشومان به زه راوله
نه نه سودا مې سوه ورته چې ورسم پخپله یې راولم څو ته ځای راځه زړه مې نه ارامه دی
ژوند
آزادی
و بن لرو مرد حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
کړو آزادی رادیو 2296 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه